السلام علیکم او ستړي مشي د بشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې درته سمليها میرزاده هر کلی وایم. په خبرونه کې به د پاکستان د خارجه دفتر د هفتوار بریفینګ، د کوټې د تیرې ورځې د 14 ورسته حل، د سېنات په اجلاس کې د ترهګری د پیښو وړاندې شوې شمیر، د پارلمان د زنانو غړو لخوا د ښځو پارلماني کونسل د قیام، په سواد کې د جینکو الکانو د تربیتي پروګرامونو ترڅنګ به نور یو شمېر رپورټونه واورئ. خو اول د دې تازه خبرونه زموږ د همکار منور شاه نوري.
اول د خبرونو سټ کې، پاکستان ویلي ملا برادری خوشی کړي خو لا هم د افغانستان د سولې عالی شورا د لړکی دوی سره رابطه نه ده کړې. د افغانستان د انساني حقوقو کمیشن د حکومت نه غوښتنه کړې چې د ځوانانو لکانو خلاف د جنسي تیری ضد ګامونه دی پورته کړي، او شام د کیمیاوي وسلو د جوړولو او ګډولو خپل ټول تنصیبات ختم کړي دي. د خبرونو تفصیل، پاکستان وایي د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر یې خوشی کړی دی او لا هم پاکستان کې موجود دی، خو د لړکی دوی سره د افغانستان د سولې عالی شورا هیڅ رابطه نه ده کړې. نن اسلام آباد کې د هفتواری خبری غونډې په وخت د خارجه چارو د وزارت ویان اعزاز احمد چودری وویل
د ملا برادر په حق لا ما ویل چې هغه آزاد دی او چا سره هم که غواړي لیدې شي چې ورسره مفاهمتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي. هغه پاکستان کې دی خو تر سوچې د سولې د عالي شورا د وفد خبره ده، نو تر دې دمه د هغوی د دورې لړکی موږ ته سپخلې مخې ته نه دی راغلی.
د یادونې وړ ده چې په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې عالي شورا تور لګولی و چې پاکستان ملا برادر خوشی کړی، خو اوس هم په کراچۍ یا پېښور کې چیرته په یو کور کې نظر بند دی او څوک ورسره ملاقات نشي کولی. په کوټه کې پرون مازیګر په زرغون سړک چې د ډبل سړک په نوم هم یادیږي دوه بمی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او خواوشا 40 کسان نور جوبل شوي دي. مشال ریډیو ته پرون ځای چارواکو وویل چاودنه د شناختی کارت جاری کولو د قامی ادارې نادرا د صوبای دفتر سره نږدې شوې ده، خو لا هم تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې برید پلا په غاړه نه ده اخیستې. هلته د پاکستان بلوچستان صوبه کې د تیرې مارچ میاشت کې د چک جمهوریت د دوو تختور شوو جنکو میاندو پرون مطبوعاتو ته یو ویډیوي پیغام استولې چې پکې تختونکو ته اپیل شوې چې د هغوی د لونو سره د خصل کوکړي. دوی وای
وی ار ماترس اوفانا انتونیو
دواړه د هغو دوو چکی جینکو هانا او انتونی مندیو چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان په بلوچستان کې تختول شوي دي. مونږ خواست کوو چې زموږ د بچو ښه خیال وساتي. مونږ دا ویل غواړو چې زموږ بچو په خپل ژوند کې څوک هم نه دی آزار کړي. زموږ لونه ستاسو د وطن سیل ته راغلی وي، ستاسو د کلتور او روایاتو ډیر احترام کوي، او موږ په دې باور یو چې تاسو د هغوی ډیر خیال ساتئ.
پنځوش کلنه انتونیا او سلیریش کلنه هانا و میاشتې وړاندې په داسې حال کې وتښتول شو چې د پاکستان د لارې د هند په لور روانې وې. د دې نه وړاندې یوه نوې ویډیو خپره شوې وه چې پکې انتونیا د چک جمهوریت د حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان په حکومت فشار راوړي او د اغواکارو غوښتنې ومني. د ایران د تیلو وزیر وای کې دیش چې هیواد یې پاکستان ته د ګیس ورکولو قرارداد ختم کړي. بیجان زنجانی پرون ویل ښکاری داسې چې دغه منصوبه به ختم شي. یاد دی وی چې په دې منصوبه په اربونو ډالر لګښت کیږي او په ایران کې د دې لپاره 900 کیلومتر پایپ لاین لا دولان دینه غزول شوې ده. بلخوا پاکستان هم د امریکا لخوا د بندیزونو د اندېښنې باوجود د منصوبه پر مخ بیول غواړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغانستان کې د انساني حقوقو خپلواک کمیشن سفارشات ورکوي چې د ځوانانو لکانو خلاف د جنسي تیری او مرئی جوړولو ضد د فوري ګامونو پورته کولو ضرورت دی. یاد کمیشن پرون ویل چې په ټول هیواد کې به د بچبازۍ خلاف کمپاین شروع کوي. د افغانستان د انساني حقوقو د خپلواک کمیشن مشر سیما سمر ویلي په 13 لسیزه کې د لکانو خلاف دا ډول زیاتی پیښو کې ډیرواله راغلي دي. نوموړي په حکومت او رسنیو ټینګار کړی چې پراتلونکو شپږ میاشتو کې د ولسی پوهاوی او بیداری لپاره د دوی د ادارې سره مرسته وکړي. د سیما سمر په خبره د هلکانو خلاف د جنسي تیری او بچبازۍ په مسله کې غربت ډیر مهم رول لري. یاد کمیشن په حکومت زور راوړي چې د دې مسلې د مخنیوي په لړ کې د ټینګ ګامونه پورته کړي. د کیمیایي وسلو نړیوال اسارون کی وای شام د کیمیایي وسلو د جوړولو او ګډولو خپل ټول تنصیبات ختم کړی دي او دا راځي د لړکی ورکړې شوې اخیری نیټه یعنی د نومبر د میاشتې د ولنې نیټه سره سم دا کار سرته ورسوه. رويټرز خبری ایجنسی د کیمیایي وسلو د مخنیوي د ادارې یو سند ترلاسه کړی چې وای یاد ادارې تصدیق کړی ده چې د شام د کیمیایي وسلو اعلان کړی شوی درش مرکزونو کې پیداواری او د ګډولو سهولتونه تباه کړی شوی دي. اسرائیلو په ختیځ بیت المقدس کې د یهودو لپاره د نوو کورونو د جوړولو د پلان اعلان کړی دی. د اسرائیلو د کورونو چارو وزارت پر اویل د رمات شلومو په سیمه کې د خواوشا یو نیم زر کورونو د جوړېدو د پلان منظوري ورکړل شوې ده. اسرائیل د بیت المقدس زوړ ښار ته نږدې د لرغون پوهنې او سیلګرۍ د یو مرکز د جوړولو منصوبه هم لري. اسرائیلو دا اعلان څو ساعته وروسته له دې وکړ چې شپږیش فلسطیني قیدیان یې د امریکا په منځګړتوب د اسرائیلو او فلسطینیانو د سولې د خبرو د بیا شروع کولو په لړ کې خوشي کړل. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس ویاند نبیل ابو رودینا د اسرائیلو د نو کورونو جوړولو اقدام د سولې د بهیر لپاره ویجاړونکې بللې ده. او رسته خبر ده چې یو مشهور امریکایي مجله چې هر کال د نړۍ تر ټولو طاقتور شخصیتونو فهرست جاری کوي سکال د روس صدر د خپل فهرست په سر کې راوستې ده. فوربس مجله ویلي چې په ټوله دنیا کې د ریاستي مشرانو په مقابله کې ولادیمیر پوتین تر ټولو طاقتور شخصیت ده. د مجلې تیر کال د امریکا صدر باراک اوباما د نړۍ تر ټولو طاقتور سړی نومولې په د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاو وړاندې کول په خبرونه کې به واوري. دا پاکستان د خارجه دفتر په هفته وار بریفینګ کې ویل شوی دی پاکستان ته د سولې د علي شورا د وفد او ملا برادر ترمنځ د ملاقات تصدیق لا نه دی شوی. په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د ملا برادر د رول په حق لا یو خبريال او کار کوي.
حکومت او ایسای ول اجازه ورکړي خپل مشرانو سره تورا سره وګوري. دیکھو هغه وخت کې یو مهم رول ادا کولی شي چې طالبان شورا ولا دا کار څنګه حواله.
دا کوټه د تیرې ورځې په چاودنه کې 15 کسان وژل شوی دي معلومات پاووره. د پاکستان د پارلمان خزینه غړو د ویمن پارلمنټریان کونسل په نوم یو تنظیم جوړ کړی دی. مقصد به څه وي؟
موږ یو فیصله کړې چې موږ څومره پارلمنټریان یو موږ ټول مل جوړ کړي. خو زه یې شروع ته تاسو تر آی دین د کرایسیس روان دي. مطلب د ومن سره ډېر زیاتې کیږي ماشومان او ځینو سره ډېر زیاتې روان.
د خبر ایجنسی د جمرو تحصیل اوسیدونکي د بجلی د نامکمل گریډ سټیشن د جوړیدلو غوښتنه کوي.
دا گریډ سټیشن خو چردیواری ته شو یو او نور په ایس باندې نه پویږي. خو موږ ته خو د بجلی نه ډیر زیات تکلیف دی. ډیر په مصیبت کې لګیا یو. مین خبره موږ او بنست.
مشال ریډیو اوریدل مهیروي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وای ملا برادر یې خوشی کړی دی او کده امن لړکی هغه د چا سره لیدل غواړي نو پاغه هیڅ قسمه بندیز نشته. دا خبره د خارجه دفتر ویان اوریز خبری هونډه ته د خطاب په وخه کړه. په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار په ریپورت کې اورو.
اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري د دې خبرې پخلی وکړو چې ملا عبدالغنی برادر یې خوشی کړی دی خو هغه اوس هم پاکستان کې موجود دی. د یو تپوس په جواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وا
د ملا برادر په حق لا ما وویل چې هغه آزاد دی او چا سره هم که غواړي لیدل شي چې ورسره مفاهمتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي. هغه پاکستان کې دی خو تر سوچ د سولې د عالي شورا د وفد خبره ده نو تر دې دمه د هغوی د دورې لړکی موږ ته سپخلی مخې ته نه دی راغلی.
د ملا برادر خوشی کول او د افغانستان مفاهمتی عمل د پاره پاکستان کې خبرو اترو او مشورو کولو په حق لا چې مشال ریډیو د خبريال رحیم الله یوسف زینه تاسو کو نو دوه
مکمل ازادي خو ما تفصیل منځ ته یو هواد کې مشي کولې. قطر ته زمينه د قطر حکومت د واک لاندې وای غوښتل راته چې هغه د واک لاندې وای دا یعنی مکمل ازادي طالبانو تحریک د مشرانو په دې حالاتو کې مشي کېدلې. بل څه پاکستان ته کم از کم کدې آزاد نه دي حکومت او ایسای ول اجازه کی خپل مشرانو سره تورا سره وګوري. دیکھو هغه وخت کې یو مهم رول ادا کولی شي چې طالبان شورا ولا دا کار د
شکیل افریدی د خوشی کولو په حق لاده یو تپوس په جواب کې اعزاز احمد چودری زیاته کړه.
ډاکټر شکیل افریدی په فاټا ټریبیونل کې د یو قانوني عمل نه تیریږي او دغه لړکی به یوازې قانوني کاروایی کولای شي. په دې معاملې زه نور معلومات نه لرم.
ویان د امریکې لخوا د ټلیفون کالز ریکارډ کول هم غندنه وکړه او زیاته کړه چې هیڅ چاله ندی پکار د بلچا خفیا معلوماتو ته رسایي وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. بلخوا افغان چارواکي وایي د افغانستان د سولې عالي شورا وفد په پاکستان په خپل راتلونکي سفر کې د دغه هیواد له زندانه خوشي شوی د افغان طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وګوري. د افغانستان د سولې عالي شورا او د ویان په خبره دوی باور لري چې ملا برادر په طالبانو اثر لري او د هیواد د سولې په پروسه کې رول لوبولی شي. په دې اړه رپورټ اورو. په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برېټانیې په درې اړخیزه غونډه کې د دریو واړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ موافقه شوې ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی به په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي او د افغان طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وګوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوی شهزاده شاهد مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه کېدونکي ملاقات په خلیو کړ.
دا فیصله شوې ده چې سولې عالي شورا یو وفد په پاکستان ته ځي. هغه د نورو موضوعاتو ترڅنګ ملا برادر سره به هم ګوري. څنګه د دریوالو ملکونو د رهبرانو په غونډه کې دا فیصله شوې ده د سولې عالي شورا به دې ته احترام کوي او هیئت به شي. نیټه لا معلومه نه ده چې دا خو تازه خبر دی. د سولې عالي شورا به خپل منځ کې اجرایي شورا غونډه کوي. بیا به د دې لپاره د هیئت ترکیب او وخت او ایجنډا باندې به بحث کوي.
د مولوي شهزاده شاهد په خبره د سولې د عالي شورا وفد به له پاکستان سره په دې موضوع غږیږي چې ولې د دوی د توقع خلاف ملا برادر په پوره ډول آزاد نه دی او نظر بندي. نوموړی د سولې د عالي شورا د غوښتنو په اړه وایي:
څنګه خو د طالبانو مشران چې بندیان دي د ټولو غوښتنه هم کړې وه چې هغه دې د بندي خانونو آزاد شي. په سر باندې چې نمونه خوشي دي هغه واپس واخیستل شي. تور لیست نه دي ویستل شي او د مذاکراتو لپاره دي یو نمائندګي وي. نو ملا برادری که نور مشران طالباني مونږ ویو چې هغه آزاد شي د دې لپاره چې د سولې لپاره سولې سره همکاري وکړي. چون دا هم د مشرانو طالبانو نو مونږ غوښتنه په همدې خاطر ده چې چون دا مشران دي نو دوی به یو نفوذ او یو موثریت به ولري د سولې په هڅو کې.
بلخوا په پاکستان کې پاتې شوی د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی په دې نظر دی چې د ملا برادر خوشی کول څه فائدہ نه شي رسولی ځکه چې پر طالبانو یې اثر کمزوري شوی دی.
زما په باور دا ده چې ملا برادر تقریبا څلور کال کېږي چې په جیل کې دی. پرباوتې د طالبانو سره کار شو یعنی روابط نشته. یعنی ملا برادر هم خپل علاقه نه لري چې دلته راشي د افغانستان سره کار وکړي. دومره چې افغانستان په دې باره کې کوششونه کوي اصلا خبره د سولې لپاره نه ده. چون کرزی صاحب خپل په قوم کې پوپلځی ده. ملا برادر هم پوپلځی ده. غواړي چې د خپل قوم د خوشحالولو لپاره کار وکړي. زه باور نه لرم چې ملا برادر خوشي کول څومره دومره ګټور وي.
دا په داسې حال کې ده چې روان کال په ستمبر میاشت کې پاکستان د ملا برادر د خوشي کېدلو اعلان وکړ خو د رپورټونو تر مخه په یو کور کې نظر بند ساتل شوی دی. افغانستان باور لري چې ملا برادر چې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر نږدې ملګری دی د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې د برېټانیا د حکومت لسو وزیرانو سره په کتنه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په ډیورنډ کرښه کې د کنټرول د یو اغیزمن سیستم د رامنځته کولو غوښتنه وکړه. نواز شریف تر دې مخکې د افغانستان او برېټانیا له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. عصمت ساروان پرې رپورټ لري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لندن کې له برېټانیي چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان لپاره حیاتي وباله. د برېټانیا له بهرنیو چارو، کورنیو چارو او د نړیوالې پراختیا له وزیرانو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستلو کې هر ممکن ملاتړ وکړي. خو په عین حال کې د برېټانیا له لوري په استل شوی ډیورن کرښه کې د کنټرول د یو موثر سیستم د جوړېدو غوښتنه وکړه. نواز شریف وویل له پولو د اوښتو راوښتو د مخنیوي لپاره د پولې په اوږدو کې ښه کنټرول ته اړتیا ده. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د خبرو له لارې له افغانستان او هند سره د ټولو مهمو مسئلو د حل کولو او پخلاینې لپاره د پاکستان د هڅو هرکلی وکړ. له بل خو د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې لسولیا او پخلاینې سره د مرستې لپاره د هر راز ممکن اقدام تر سره کولو ته تیار دی. دا خبره په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي مرستیال طارق فاطمی خبریالانو ته وکړه. د وویل د پاکستان لخوا د طالب بندیانو خوشی کېدل هم د افغانانو په مشه او مالکیت د پخلاینې په بهیر کې د اسانتیا د رامنځته کولو لپاره یو ګام و. د دغه پاکستانی چارواکي په وینا د طالبانو دوهم نمبر مشر ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د ولسمشر په غوښتنه پریښودل شو. د بوبل حامد کرزی د پاکستان د سفر په محل له پاکستان د ملا برادر د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د نواز شریف خاص مرستیال بوبل افغانستان له پاکستان غواړي چې طالبان د افغانستان د سولې له عالي شورا سره خبرو ته راضي کړي چې په دغه هیواد کې د پخلاینې د بهیر لپاره جوړه شوې ده. د دې په وینا دا به د افغانستان پاکستان او طالبانو په ګټه وي چې د 2014 کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې تفاهم ته سره ورسیږي. فاطمی تاکید وکاو چې د افغانستان سول او ثبات د پاکستان او سیمې د سول او ثبات لپاره لازمی ده.
په کوټه کې په ډبل روډ 14 لک تر لګه 15 کسان وژل دي او 15 نور یې ټپیان کړی دي. د پولیسو په خبره 14 د چهارشنبه په مازیګر په ډبل روډ په بایسیکل کې د ځای پر ځای شو او 14 دونکو مواد لامل شوي. د 14 مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دي قبول کړي. په سیمه کې زموږ د همکار رپورټ اورو چې د 14 وروسته د خلکو په آوازونو شروع کیږي.
اکرم چې په دړو سپیره دی په کالو یې ویني ښکاری یوسف یوسف د خپل ترزوی تناری وهی ترڅو له د سره د دوی د ویجاړ سوي دکان شیندلې او زری زری سامان پورته کړی. پولیس ملیشا ځواکونه او د ایدی مرستندوی ډلې کارکونکي د ویجاړو سوي موټرو په کتنه بخت وو او شاوخوا دکانداران بیا د خپل دکانونو په سامان ټولولو کې. د پولیسو په خبره په یو بایسیکل کې د ځای پر ځای سوي او چاودونکو توکو په مټ لومړی چاودنه سوي چې ورسره په نږدې ولاړ یو موټر کې اور لګیدلې او دوه چاودنه بیا د یو موټر د سی ان جی سلندر د چاودلو له امله سوي. دکاندار اکرم د سترګو لیدلې حال مشال رادیو ته دا سی ورکړ.
بای ز ناسوم د نن مېلمانه راغلی زورتم چای کې ویا یا مالو چای وک بیا ولاړ سیار بس به تاغه کې د ماکوس ز دکان د نن ناس ولم بس الله ډیر لوی کرم وکړ. والله کیس خبر لس بس خالی دا دوړی و بس اسنو مال مه دکان سامان مامان لز دا دکان زمان.
تر 14 سمدستی ورسته یا ټول مړی او ټپیان د کوټې بی ام سی سنډیمن او سی ام ایچ روغتونو ته ورسول او په بی ام سی او سنډیمن روغتون کې سمدستی بیړنۍ حالت نافذ کړل شو. بلې خواته د پولیسو ډی آی جی انویسټیګیشن لومړی رسنیو ته وویل په دې 14 کې 2 تنه وجل سوي او 19 نور ژوبل سوي دي. تر اوسه پورې چې موږ کومې پلټنې کړې دي په هغه کې داسې ښکاري چې په بایسیکل کې له 15 بیا تر 16 کیلوګرامه پورې د چاودونکو توکو په مټ چاودنه سوي چې پکې پېټرول او بال بیرنګ هم کارول سوي وو. تر دې وروسته په نږدې ولاړ یو موټر کې د سی ان جی سلندر چاودل سوی او تر اوسه پورې چې موږ ته کوم معلومات راغلي هغه دا دی چې ټول 19 ټپیان دي چې درې په اپریشن تھیټر کې دي او شدید ټپیان دي. 2 تنه تر اوسه وجل سوي دي. تر دې وروسته د روغتون د ډاکټرانو په خبره درې نور ټپیانو چې حالت یې د اندېښنې وړ و په روغتون کې ساور کړ چې ورسره د وجل سوي شمېر 15 ته ورسید. د چاودنې مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی خو په تیر وخت کې د ورته چاودنو مسؤلیت بلوڅ بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو قبول کړی دی.
تیر ورځ د حکومت لاړه د سینیټ په اجلاس کې ترهګري پیښو شمیره ورکړل شوې ده چې خیبر پښتونخوا کې 15 میاشتو کې د پیښو په شمیرې باندې اپوزیشن اعتراض څرګند کړی دی او ویلي دي چې د حکومت شمیره د حقیقي شمیرې سره سمون نه خوري. په اړه نور اورو زموږ د همکارې دا رپورټ.
د چهارشنبه په مازیګر د سینټ په اجلاس کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د سوال او جواب په سیشن کې سینټ ته وویل تر 15 میاشتو کې په ملک کې د ترهګرۍ 1414 پیښې شوې دي چې پکې 358 خلک وژلي او 3900 ټپیان شوي دي. چودري نثار علي خان سینټ ته خپل خبرو کې زیاته کړه د ترهګرۍ زیاتې پیښې په خیبر پښتونخوا کې شوي دي چې په 1416 پیښو کې 1400 کسان وژل شوي دي. خو بل پلو د حکومت په دې شمیرې د عوامي نېشنل ګوند سینټر زاهد خان خان اعتراض کړی دی او ویلي دی چې خیبر پختونخوا په اړه ورکړی شوی د حکومت شمیره سمه نه ده. د مشال ریډیو ته زیاته کړه جمعیت علماء اسلام فیڈل سینیٹر حاجی غلام علی مشال ریڈیو ته اویل چې تیر حکومت به د اپوزیشن خبره په صبر اوریدا او د دوی تنقید به برداشت کول، خو پرون دوی د اپوزیشن دو منټه تنقید هم برداشت نه کړی شو.
خرابی طرف ته لاړل، لیکن چې کوم فکر راغلی دا د وزیر داخله ذمہواری ده چې دومره غلط ولې راغلی. دا خو ښکاره خبره ده، چرچ کې دماکه شوی و، 90 کسان پکې مړ شوي. بس دماکه وشوه، بیا کس خانه کې جوب لوشوه. دا یو هفته کې چې کوم په خیبر پختونخوا کې شوی، هغه دماکه د دې فکر نه هغه زیات وو. نو په کار دار چې دې دا ویل چې زه به یاره انکوائری وکم او چا چې غلط رپورټ پیش کړی د هغې خلاف به کاروایی وکم. کین هغې رویه جارحانه وه، نو هغې سره ماحول تل شو. انشاءالله تعالی نن به ټیک شي. د خیر
د ذکر ده، د سینټ په اجلاس کې د داخله چارو وزیر د دفاع وزارت په حواله اویل کال 2008 نه 2014 پورې 318 ډرون بریدونه شوي دي، چې پکې سده پاسه 2100 وسلوال او 68 عام خلک وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان د پارلیمان زنانه غړو د ویمن پارلیمنټیرین کونسل په نوم یو تنظیم جوړ کړی دی چې مقصد یې په پارلیمان کې دننه او د پارلیمان نه بهر د زنانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کول دي. د ښځو د مفاد لپاره کارکوونکي فعالان د دې اګام هرکلی کوي. په دې اړه له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
د ټولو سیاسي ډلو د سینټ او قومي اسمبلی خزینه غړو د ویمن پارلیمنټیرین کونسل په نوم یو تنظیم جوړ کړی دی چې مقصد یې پارلیمان ته د نوو راتلونکو پارلیمنټیرین تربیه کول او دغه رنګ د دې ډګر نه په ټول پاکستان کې د زنانو د حقونو لپاره اواز پورته کول او د دوی مسلې حل کول دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف ډلې د قومي اسمبلی غړي ساجد بیگم وویل چې دا کونسل به په نړیوال کچه د زنانو د حقونو لپاره ښه کردار ولوبوي.
موږ یو فیصله کړې چې موږ څومره پارلیمنټیرین یو، کاغه په سینټ کې دی او په اسمبلی کې دی، نو موږ ټول مل جل کې دی. خو زه یې شروع ته تاسو چې آی دین د کرایسیس روان دي، مطلب د وومن سره ډیر زیاتې کیږي، ماشومان او جنکو سره ډیر زیاتې روان دي.
همدارس د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د قومي اسمبلی ممبر نیما کشور مشال ریډیو ته د دې کونسل په اړه وویل.
صوبایي او قومي د خواتین په کې ښه پازیټیو رول ادا کوي. کوچو دا دې چې نوې نوې راغلي نو ډېرې داسې اوس لکه زه راغلی یم زموږ د مخکې ایم پی یو، ما ته څه لږ ډېر آیډیا شته چې څنګه خلک د بزنس چلوي، څنګه طریقه کار دي. نو همدغه وجه ده چې دا مونږ د دې وجه جوړ کړو چې د دې څه ریسرچ بیسز وي، څه قسمه ریسرچ په کار وي، څه ګایډنس په کار وي. نو هغه مونږ ته ایس ڈی پی آی راکړي او نور فردر مونږ په هغه کې سمجھي کاروي.
کله چې مشال ریډیو د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو د یو تنظیم مشر سمر من الله نو پوښتل، نو هغه د پارلیمان د غړو لخوا دا ګام ډیر د ستاینې وړ وګرځولو او وی ویل په قبایلی سیمو کې زیاتره خپل رسمونه رواجونه دي. نو باید چې دا خزینه د پارلیمان غلي دغه سیمو کې د مشرانو سره په ګډه د زنانو مسلې هوارې کړي.
ټولو کې مخکې مونږ په دې معاشرو کې کزمون قبایلی علاقو کې اون کېږي، نو حال ته خدا ټول قوانین انفورس کیږي نه. نو دې له خو په کار دی چې مونږ خپل زمونږ چې کم سیمه کې مشران دي دیو ټول کینی او د دې سلارې چاري پارلیمان کیوم کینی، سوک چې په سینټ کیوم کینی. نو زما خیال کې چې سوم دی دا ډیر لو یا پوزیټیو قدم دی.
د ساجدا بیگم په وینا چې دا په لومړي ځل د سینټ او قومي اسمبلی زنانو غړو د زنانو د حقونو لپاره تنظیم جوړ کړو، باید چې د سلور وانو صوبایي اسمبلی زنانه غړي هم د دوی سره ملګرتیا وکړي.
د ویمن پارلیمنټیرین کونسل په اړه تاسو دا رپورټ واوریدلو. د خیبر پختونخوا په سوات کې یوې غیر دولتي ادارې د سیمې د ځوانانو جینکو او لکانو لپاره د تربیې د پروګرامونو یو لړۍ پیل کړې ده چې هدف یې په دوی کې د ټولنې د پرمختګ او په دغه لړ کې د عملي کار کولو عزم بیدارول دي. په دې اړه نور حال د سوات نه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د منګوري په یو مقامی هوټل کې د غیر دولتي ادارې سیاد د سوري لاندې یو کال د لیډرشپ یعنی مشرۍ کولو روزنه اغستون کې ظلمو ته اسناد ورکولو دستوري ته خپل وینا کې د دغه ادارې مشرې نصیب را وویل چې دوی د سواد داسې 300 ظلمو او پیغلو ته تر دې د ماده داسې روزنې ورکړې دي چې پکې دغه ظلمو او پیغلو ته په معاشره کې خپل کردار لوبول د امن پیدې او نور یو شمېر ذمہواری خودل دي
زمونږ ځوان چې دی هغه سکولونو ته ځي هغه مختلف انسټیټیوټ ته ځي هغه هاسپټلز ته ځي هلته د خلکو سره وخت تېرې مختلف اکټیویټیز کوي غټ غټ ایونټس دی ارګنایز کوي لکه په پیس باندې مشاعره شوه دغه د امن لپاره ریلی شوه
دغه روزنه اغستون کې یو زلمی کلیم الله وایي چې اوس دوی په خپل سوچ او کردار کې پوره بدلون محسوس کوي
موږ د دوی یعنی زما په معاشره کې ذمہ داری یعنی سړي زما حقوق سړي زما د معاشره ترقی لپاره څنګه کار کوم زموږ معاشره کې ډېر شی مسایل
اسماعیل وای چې دوی د دغه روزنې اغستو وروسته په خپل پسواد کې یو ټولنه جوړه کړې ده چې پکې یو شمېر نور زلمی بې سماویزه داسې نورو زلمو ته روزنه او تعلیم ورکوي کوم چې د حالاتو څخه مایوسه شوي دي
مدرسې ماشوم هغه همیشه مونږ شاته پاتې کړی دا مایوس ځوانان چې کوم دي دوی راولو مونږ دوی له مونږ امید ورکو
په دغه دستوره کې مشر میلمه د ماشومانو حقونو لپاره کارکوونکی شوکت سلیم وکیل و چې ظلمو ته اسناد ورکړل دوی په دغه مقاول چې دوی د دې ظلمو او پیغلو په سوچ او کردار کې پوره بدلون ویني دوی تمه لري چې دا ظلمي به د سیمې په ترقۍ کې خپل کردار په ښه ډول لوبوي
په دوی کې ما پوخ کردار ولیدو لوی عزم اراده مې ولیدله او د دین به د معاشرې کې چې سنمونه خرابیا نه دي په هغې په خاتمه کې به یو مؤثره بدلون راځي
د غیر دولتي ادارې په دغه مقام مشرې نسیمه را زیاته کړه چې د سواد ظلمو او پیغلو ته به دغه رنګه روزنې ورکولو لړۍ روانه وي چې د سواد ظلمي او پیغلې د دې سیمې د ترقۍ لپاره خپل کردار ترسره کړي او په خپله په عملي توګه ګامونه پورته کړي
تاسو مشال ریډیو ته وګه د خیبر ایجنسی د جمرو تحصیل خلک شکایت کوي چې د غلطه د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر بیرستر مسعود کوثر دوه نیم کاله مخکې د بجلی د گریډ سټیشن منصوبې افتتاح کړې و خو تر اوسه پرې کار نه دی مکمل شوی دوی وایي چې د بجلی د نشوالي له امله دوی یو شمېر مشکلات لري او باید دا گریډ سټیشن زر تر زره جوړ کړل شي په دې هکله دا رپورټ اورو د خیبر ایجنسی د جمرو تحصیل اوسیدونکي وایي چې خواوشا دوه نیم کاله وړاندې د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر بیرستر مسعود کوثر د جمرو د بجلی 22 کلو واټ گریډ سټیشن پرانیسته کړې وه خو تر اوسه پرې کار نه دی مکمل شوی دوی وایي چې د گریډ سټیشن یوازې چار دیواری جوړه شوې ده خو تر اوسه ورته کومه مشینري نه ده راوړل شوې او د بجلی د نشتوالي ستونزه اوس هم لري د جمروت یو اوسیدونکو رسول خان د خپل مشکلاتو په اړه مشال ریډیو ته وای
د ګریسټیشن خو چر دیواری ته شو یو نور په ایس باندې نه پویږي خو موږ ته خو د بجلی نه ډیر زیات تکلیف دی ډیر په مصیبت کې لګیا یو مین خبره موږ او به نشته چې سره په غاز خل او بو موږ ته هغه نور حالات خوب سي پر اچ یاره موږ ماشومان سټډي نور ملما یا غم خو دي شه خو پرې خبره نه خو د بو ډیر زیات تکلیف دی موږ ته
د جمرود یو بل اوسیدونکو سید شاه افریده هم د گریډ سټیشن د زر تر زره د جوړولو غوښتنه کوي
دا دیوالې ته وکړای او ابودی ګیدا به شیدل دل راځي د وګت ډیر تکلیف او مشکلات دی موږ غواړو چې ابوچی او بجلی وی او سہولت وی د بجلی په دا تکلیف چې شپاورس کې وا ګټا روشي بیا سره ویم دا
د جمرود نامکمل گریډ سټیشن د ستونزې په اړه قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو د کمپنۍ ټیسکو اډیشنل ډایرکټر عارف وای چې دغه گریډ سټیشن لپاره اول 25 کروڑ روپے منظوري شوی وي خو اوس اته 80 کروڑ شوی دي نو د دې پیسو په منظوره ترسیل او د گریډ سټیشن په سامان اخیستلو خامخا وخت لګي جمرود سیدون کی وای چې دا د دوی لپاره یو لویه ترقیاتی منصوبه ده او که کار پرې مکمل کړل شي نو دوی ته به ترې ډیره ګټه ورسیږي
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي
دا مازیګر 5:30 بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه یو وار بیا د منور شان اورو.
پاکستان وایي د افغان طالبانو دویم مشر مولا عبدالغنی برادر یې خوشی کړي او لا هم پاکستان کې موجود دی. خو د لړکی دوی سره د افغانستان د سولې عالی شورا هیڅ رابطه نه کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې عالی شورا تور لګولی و چې پاکستان مولا برادر خوشی کړي، خو اوس هم په کراچۍ یا پېښور کې چېرته په یو کور کې نظر بند دی او څوک ورسره نشي ملاوېدلی. په کوټه کې پرون مازیګر په زرغون سړک چې د ډبل سړک په نوم هم یادېږي دوه بمی چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او خوښه شلتنه نور ټپیان شوي دي. لا هم کوم وسلوالې ډلې د دې بریډ پلا په غاړه نه راخسته. د پاکستان بلوچستان صوبا کې د 13 مارچ میاشت کې د چک جمهوریت د دوه تختول شو جنکو میاندو پرون مطبوعاتو ته یو ویډیوي پیغام استولې چې پکې تختونکو ته اپیل شوې چې د هغوی د لونو سره د خصلو کوخلي. 25 کلنه انټونیا او 30 کلنه هانا و میاشت وړاندې په داسې حال کې و تختول شو چې د پاکستان د لارې د هند په لور روان وي. د ایران د تیلو وزیر وای کې دیشي چې هواد یې پاکستان ته د ګیس ورکولو قرارداد ختم کړي. بیجان زنګانی پرون ویل خکاری داسې چې دغه منصوبه به ختم شي. د یادونې وړ ده چې په دې منصوبه به په اربونو ډالره لګښت کیږي. افغانستان کې د انساني حقوقو خپلواک کمیشن سفارشات ورکوي چې د ځوانانو او لکانو خلاف د جنسي تیری او مرای جوړولو ضد د فوري ګامونو پورته کولو ضرورت دی. یاد کمیشن پر ویل چې پټول هیواد کې بعد بچبازي خلاف کمپاین شروع کوي. د کیمیاوي وسلو نړیوال سازمان کوي شام د کیمیاوي وسلو د جوړولو او غډولو خپل ټول تنصیبات ختم کړي دي او دا راز دې لړکی ورکړې شوی اخیری نیټه یعنی د نومبر د میاشتې د اولی نیټه سره سم خپل کار سرته ورسوه. اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د يهودو لپاره د نوو کورونو د جوړولو د منسوبې اعلان کړی. د اسرائیل د کورونو چارو وزارت پر وویل د رمات شلومو په سیمه کې د خوښه یو نیم زر کورونو د جوړولو د منسوبې منځوري ورکړې شوې ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شابړه د کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي دی او دای نو ورس تبیا انیسا اجمل نړیواله مطبوعاتي کتن وړاندې کوي.
نن جنگ رسپانه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د امن عمل مخ په وړاندې بوتلو عزم څرګند کړی دی. د اداري په وینا چې لندن کې درې وڼو مشرانو د یو ملاقات په دوران افغانستان کې د امن او د راتلونکي په حواله خبرې اترې وکړې. اداري وړاندې لیکي چې یو خوا پاکستان په دې موخه خپل دریس پډا غوړو چې هغه به افغانستان کې د هیڅ یو ډلې ملګرتیا نه کوي، بلکې پاکستان به د ټولو افغانانو د خوشحالۍ مرسته کوي. نو بل پلو برتانیا هم دا تسلیم کړ چې پاکستان کې د ترهګرو سره د مذاکراتو لپاره د حکومت کوشش د کلک امن ضرورت دی. ادارې زیاتوي چې دا خبره ټولو لپاره نظر کې ساتل پکار ده چې یو پلو د طالبانو سره د مذاکراتو کامیابی غیر ملکی پوزونو ته د وته محفوظ لار ورکول دي، نو بل پلو به دا د مغرب په مفاد کې هم وي. ادارې اخر کې لیکي چې د دې سره سره د پاکستان افغانستان دولت په مفاد کې دا هم ده چې هغوی د غیر ملکی پوز د محفوظ وطنی پوری محدود پاتې نشي، بلکې د اوسنه د ښه امن او خوشحالۍ لپاره پخپل هلې ځلې پیل کړي. آج ورځ پنخپل اداري کې وایي چې د ګیس، بجلی او پېټرولیم مصنوعاتو سره سره د امروزه استعمال د سیزونو نرخونه هم ورځ په ورځ بر روان دي. خو د دې سره سره غیر معیاري او د صحت لپاره نقصان دي سیزونه هم په بازارونو کې عام خرڅيږي، خو د دې د تپوس هیڅوک نشته. اداري وایي چې د پېښور پرنګخار کې نه هو حکومت نرخونه په کنټرول کې کړه او نه وزن پوره کړو. انتظامیه په یو ننبایي کساب درزي او دغه نور خلکو هم قایدی او ضابطی عملی نکړي او هر سړی خپل کوي. نو د لویو ذخیره کوونکو او ملاوټیانو په ضد کاروایی خلری خبره ده.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت رسپانه لیکي نبیلا رحمان او دغه ورور زبیر چې د خپل باغ نه بینډه شو کولی د امریکا او یادبل چاله لپاره د خطر سبب نو خو بیا هم بچ پاتې نشول. د رپورټونو تر مخه دوی د امریکایي کانګرس په وړاندې د ډرون بریدونو په حق له گواهی ورکولو په موقع د ډرون بریدونو حقیقت ښکاره کړ چې د باراک اوباما د انتظامی لپاره د ترهګرۍ پر ضد په کاروایۍ کې مهمه برخه ده. رسپانه لیکي که یو خوا ته هوایی بریدونه خوفناک وي، خو بل خوا ډرون چې د زرګونو میله فاصلې نه کنټرولېږي یو ځانګړی دهشت لري. ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ ضد یو آلې په تور د ډرون بریدونو د استعمال په اړه اعتراضونه چې ورسره معصومه خلکو ته هم زیان رسیږي. د ډرون بریدونو ظاهري مؤثر والی اهمیت یې کم کړی دی. د پاکستان او د امریکا ترمنځ د ډرون بریدونو په اړه پټه ستراتیژي تیره اونۍ ښکاره شوه چې ښایي د پاکستان او امریکایي چارواکو لپاره د وسلوالو له منځه وړلو په لړ کې ډرون یو مؤثر حل کېدای شي. خورسپانه لیکي د نبیل او د زبیر گواهی ته په کتو سره دا څرګندېږي چې له ډرون بریدونو سره په ولس کې راپارېدلې غوسه د ګټې رسولو پر ځای تاوان رسوي. انډیپینډنټ په آخره کې لیکي باراک اوباما پر دې پوه دی چې ډرون بریدونه د امریکا د تحفظ پر ځای د هغوی دښمنان نور هم راپاروي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لید وړخیزه اړیکو د بیا جوړولو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره هڅې کوي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د نه پروس د نړیوال اسلامي اقتصادي فورم د غونډې په سندو کې د نواز شریف او حامد کرزی قربا وو. خو چارواکي وایي چې د نواز شریف او حامد کرزی ترمنځ ذاتی رابطې ښې وي. رسپانه د چارواکو له خولې لیکي چې د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز چې د افغان ولسمشر په سر پښتون دی له افغانانو سره په پښتو ژبه خبرو کولو سره به د دواړو خواوو په یو ځای کولو کې مرستې وکړي. رسپانه لیکي د لندن غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې په مهمو مرحلو کې دي. په داسې حال کې چې د راتلونکي کال په پای کې امریکایي او بهر ملکي ځواکونه له افغانستانه وځي، په دا هیواد کې د تشدد او د بې ثباتۍ رامنځته کېدو په اړه اندېښنې راپورته کیږي. په دې وروستیو کې امریکایي ځواکونو د کابل په جنوب کې د پاکستانی طالبانو یو لوړپوړې مشر نیولی و چې ورسره د افغانستان حکومتي چارواکي هم وو، او دغه پیښې د ولسمشر حامد کرزی غوسه راپارولې ده. وال سټریټ جرنال لیکي د اسلام آباد او د کابل ترمنځ د خبرو مهمه موضوع د پاکستانی حکومت لخوا د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا غنی برادر خوشي کول وو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې ویلي وو چې هغې د افغان طالبانو سره د رابطو لپاره ملا غنی برادر خوشي کړې، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ملا برادر اوس هم د پاکستانی چارواکو د سخت څار لاندې دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال ریډیو ته غوږ یې. د ایران تیلو وزیر بیژان نامدار زنګانی ویلی دی چې امکان دی له پاکستان سره د تهران د ګیس قرارداد ختم شي. که دا قرارداد عملي شي نو ایران به هر ورځ اسلام آباد ته خواوشا 22 میلیون مکعب میټره ګیس ورکوي. د ایران لخوا دا اعلان پر داسې وخت راغلی دی چې پاکستان د انرژي له لوی بحران سره مخامخ دی او هڅه کوي چې له ایرانه ګیس واخلي. نور تفصیل پامیر ساحل وړاندې کوي.
د ایران د تیلو وزیر بیجان نامدار زنګانی د چهارشنبه پر ورځ د خپل هیواد نیمه دولتي خبری اژانس فارس ته ویلي داسې امکان دی چې له پاکستان سره د ګیس پایپ غځولو قرارداد ختم کړل شي. فارس خبری اژانس وایي زنګانی په دې اړه نور هیڅ تفصیل ورنه کړ. که دا قرارداد عملي شي نو ایران به له راتلونکي کاله پاکستان ته هر ورځ 21.5 میلیونه مکعب میټره ګیس ورکړي. پاکستان ته د دې ګیس پایپ لاین د غځولو پر پلان په 1990 زیږیزی لسیزې کې خبرې پیل شوې وې، خو بیا بیا د ځنډ ښکار شوې. دا د 1.5 ارب امریکایي ډالرو پروژه ده. ایران په سلګونه میلیونه ډالر لګولی دي او شاوخوا 900 کیلومتره پایپ لاین یې د پاکستان تر پولې پورې غځولی دی چې تعمیراتي کار یې په بشپړېدو دی. بل پلو ته پاکستان په دې ترڅ کې لالګ پرمختګ کړی دی، ځکه چې یو خو پاکستان د پایپ لاین غځولو پیسې نه لري او بل پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو معاملې هم په پام کې ده. د ایران تیلو وزیر زنګانی څرګندونې پر داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د پاکستان پټرول او قدرتي سرچینو وزیر شاهد خاقان عباسی دوه ورځې مخکې ویلي ول چې پر ایران اقتصادي بندیزونو ته په پام سره که دا پروژه عملي کیږي نو ښایي پاکستان ته سزا ورکړل شي. تر اوسه ایرانیو چارواکو اصرار کاوه چې دا پروژه به عملي کوي. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د پاکستان د پټرول او قدرتي سرچینو له وزیر شاهد خاقان عباسی یا د هغه وزارت له کوم چارواکي سره اړیکه ونیسو، خو پر بیا بیا رابطو کولو سربیره دوی حاضر نه شول چې مشال راډیو ته معلومات ورکړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
دا هغه دوو چکی جنکو یو نوې ویډیو خبره شوې ده چې روان کال د مارچ په میاشت کې په بلوچستان کې تختول شوې وي. دوی غوښتنه کوي چې دا برمتګرو غوښتنې دې ومنل شي او زر تر زره دي دا برمتګرو له منګولو خلاص کړل شي. په عین حال کې د بلوچستان حکومت وایي چې د دوی د خلاصون لپاره دې خپل ټول وسایل په کار راوستل شي. نور حال د احمد شاه اعظمي په رپورت کې واوري.
دا هغه دوه چکین جنو چې و میاشتې وړاندې د پاکستان په بلوچستان کې تشتول شوی وي یو نوې ویډیو خپره شوې ده. دا ویډیو د تشتول شوی جنو د کورنۍ غړو د چهارشنبه په ورځ خپره کړه. 25 کلنه انټونیو خراستیتسکا او 40 کلنه هانا همپالووا نامعلوم وسلوالو د روان کال د مارچ پر 13 نیټه د بلوچستان له نوکندي سیمې څخه هاو محل وتښتولې چې له ایران څخه کوټې ته پر لار وي او بیا هند ته تللې. دا دوی ویډیو د اگست په میاشت کې ثبت شوی او داسې ښکاری چې دواړه نجونې له یو بل جلا ساتل کیږي. هانا وایي چې روغتیایي حالت د خوراک او اوبو په خاطر ښه نه دی. دا په عین حال کې وایي کمړه سو نو غوره غني چې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورته وسپارل شي.
زما صحی وزه د دې ځای د اوبو او ډوډۍ له وجې ډېره خراب ده. زه په ټینګار سره پر هغو خلکو چې دا پروسه پر مخ بیایي غږ کوم چې د حل لاره راوباسي. زه د خپل ملګري انټونیو پاړه هم اندېښمن یم چې هغه به مړه وي که ژوندی. زه اوس حال نه لرم چې څومره وخت زه وپایم ځکه دغه خلک خپل حتمي کار کولی شي چې کېدی شي تاسو بیا زما غږ وانوره.
انټونیو بیا د چک جمهوریت له حکومت غواړي چې د پاکستان پر حکومت فشار راوړي چې د برمتګرو غوښتنې ومني.
را سره مرسته وکړئ چې زر کور ته لاړ شم. مهرباني وکړه او د پاکستان پر حکومت زیات فشار راوړی چې زما له تختونکو سره همکاري وکړي. مهرباني وکړه او هغه څه چې دوی غواړي ورکړي او زما سره مرسته وکړه چې زر کور ته لاړ شم.
د ویډیو په لیدو سره کوي خواته د دواړو تشتول سو انجن میندو د خوشحالي څرګندونه کړي خو بلې خواته د دوی د ژوند په اړه اندیشنه څرګنده کړي او لبرم تګرو د دوی د خلاصون خواست کوي. مشال رادیو ته په رالېږل شوی پیغام کې دوی وایي
زه ایوا خراسیتسکایم او دا استونی هم پالووا ده. موږ د هغو دوو چکیو انجنو هانا او انټونیو میندیو چې په مارچ کې په بلوچستان کې وتښتول شوې. موږ هغو خلکو ته چې دغه انجنې ورسره دي وایو چې موږ د خپلو لونو په لیدلو ډېر خوشحاله سو. مهرباني وکړئ او د دوی ډېر خیال وساتئ. دوی هیچا ته ضرر نه دی رسولی او ستاسو څخه خواست کوو چې دوی ته ضرر مه رسوئ. موږ د ټولو پاکستانیانو مننه کوو چې موږ د لونو ته خوشی کولو ملاتړ کوي او دعا کوو چې دوی په خوشحالۍ کور ته راسي.
کڅن په دې ویډیو کې د برمتګرو د غشتنو په اړه څه نه دی ویل سوي خو تر دې څو میاشتې وړاندې د چک حکومت یو بل ویډیو خپره کړې و چې دوه غنجونو ویلي و چې برمتګر په امریکا کې د یوې بندي پاکستانی ساينس پوهې عافیه صدیقي د خلاصون غشتنه کوي. دا دوه غنجونو در خوش کول د هڅو په لړ کې د بلوچستان د کورنی چارو سیکریټری اسد ګیلانی مشال رادیو ته ویل چې دوی خپل پوره وس کوي تر څو تشتول سوي غنجونو پیدا او خپل خپلوانو ته وسپاري.
جو ہمارے خیال میں پوسیبل علاقے ہیں جہاں پہ وہ قید ہو سکتی ہیں
زبوک په فکر چې په کوم سیمو کې د هغوی د قید امکان کې دی شی موږ هغه ټولې کتلې دي. زدانه وایم چې موږ هر غار او هر غونډۍ کتلې خو زموږ د معلوماتو خپل سرچینې وی او د بلوچستان حکومت خپل ټولې سرچینې په کار لګولې دي. په دې کې د پاکستان د مرکزی حکومت او زموږ ټولو استخباراتي ادارو په ګډه ل خپل سرچینو معلومات راغونډ کړي دي خو تر دې د ما مسأله پر ځای پاتې ده. بل خو ځینې اطلاعات دي چې دوی د سرحد اخواته دي خو هلته هم
په دې اړه چې مکله د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان څانګې لمرستیال مشر طاهر حسین ایډوکیټ سره تماس ونیوي نو نوموړي وویل چې که څه هم د چک حکومت یا د تشتول سوو نجونو خپلوانو له دوی سره تماس نه دی نیولی خو دوی په خپلو غونډو کې دغه مسله څېړلې او پر حکومت یې په وار وار ټینګار کړی چې د خلکو د تشتولو مخه ونیسي.
او د حکومت سره اوسه اولم مطالبه و چې د خلکو د مال او جان حفاظت آئینی طور پر د دوی ذمہ داری ده. خپل د ذمہ داریان پوره
مخ خپل رپورٹ کې لیکل دي دا شی په کونسل میټینګ کې دا ذکر کړی دا چې به د دوی سره دا شی واقع شوه دا
په پاکستان کې د چکین جنو د تشتول پیښه لمړنۍ هغه نه ده بلکې تر دې وړاندې هم یو شمیر بهرنیان د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې تشتول سوي چې ځینې یې وژل سوي او ځینې بیا د پیسو په بدل کې خوشی کړل سوي دي.
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ویل کېږي چې د سیاسي حکومتونو په چلولو کې د یو هیواد افسر شاهي مهم رول لوبوي. دا چې په پاکستان کې انتظامی افسران تر کومه حده د حکومتي پالیسو په جوړولو او د هغو په صحیح توګه عملي کولو کې لاس لري په اړه زما د همکار مجید بابر دا رپورټ اورو.
د یو فرانسوي سیاسي سړنکار مونتسکیو په خبره د یو جدید ریاست د کاروباري حکومت چلولو لپاره د ریاست څلور اندامونه وي، لکه مقننه، عدلیه، میډیا او انتظامیه. او د هر ریاست د کامیابۍ او ناکامۍ دارومدار د دغو څلور وړو اندامونو په پېښورانه قابلیت وي. د تیرو څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې د حکومتي تګلارو د ناکامۍ پړه په انتظامیه اچول کیږي. دا چې د یو ریاست یا حکومت په ناکامۍ او کامیابۍ کې د انتظامیه څومره کردار وي، د وابډا پخوانی چیرمن او پخوانی وفاقي سیکرټري شکیل دورانی وایي چې سرکاري افسران د هر حکومت د تګلارو عملي کولو لپاره د یو بنیادی جز حیثیت لري. خو د په خبره کې سیاسي حکومتونه او انتظامیه په متفقه توګه تګلارې پر مخ بوزي نو کامیابی ترلاسه کیدای شي.
که په شریکه دی رواني نو خپل پالیسي جوړې دي شي. د پالیسو نه زیات مهمه خبره دا ده چې د ریمپلیمنټیشن د ټیکی په دې تیرو د 15 کالو کې د ایوب خان نفس د بیوروکراټ چې دي کنه دی همیشه د پرشر لاندې سکیورټي اف ټینیور انشتا چیرې یو بیوروکراټ په کم از کم درې کاله تیری او کاغه مخالفتو کې یا د سیاسي د خلکو غلط اقامات نمنې او بدل کی.
د پاکستان حکومتونه وخت په وخت د خپلو ناکامه تګلارو ذمہواری د سرکاري انتظامیه یا افسر شاهي په غاړه چوي. خو په خوانی سفارتکار بیرستر زاهد سعید وای چې د حکومتونو د دې ریسکی حقیقت نشتا.
ما خلک دې راغله سیسټ رول خوري کو دا رول نه دا اگزاجریشن دی چې بیوروکراسي خو اکثر کولم شي بدلولم شي ریټایر کول شي غلط کار کوي. خو زما خیال دا دی چې پولیټیشنز کنټرول نه کوي سم دې د پاره بیوروکراسي سره رول خو دې خو اوسانو رول دی اخر دې پولیټیشنز رول زیات دی.
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې په بیزل د پیپلز ګوند په مشرۍ کې اتحادي جمهوریت حکومت خپل 15 کلنۍ دوره پوره کړه. د تیر حکومت منتخب وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل تیر حکومت کې د سرکاري انتظامیه سره د خپلې تجربې پاړه مشال ریډیو ته وویل.
اگر پولیټیشن جو ہے ان میں ابیلیٹی ہے تو بیوروکریسی
که په سیاستدانانو کې قابلیت وي نو بیا سرکاري افسر شاهي عقلمند هم وي، کارکردګي هم خودلې شي او د خپل کارکردګي لوجه نتیجه هم ورکول شي. خو که سیاسي مشرتابه کې قابلیت نه وي نو بیا د سرکاري افسرانو نه کار نشي اخیستلې. هغه ځکه که زه هم په خپل کار نه پوهیږم نو بیا به زه د افسرانو لاس تناسم. زما په دوري حکومت کې سرکاري افسرانو د ډېر خې کارکردګي مظاهره کړې و. زما ترې هیڅ ګیله نشته او زه ترې خوشاله
یم. And I'm happy with that.
د خیبر پختونخوا د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی ذاتی سکتر خادم حسین هم د یوسف رضا ګیلانی خبرې سره متفق دي او وای چې د سرکاري انتظامیه په صحیح توګه چلول حکومتي مشرانو پورې اړه لري.
پبلیکلی جنرالی چې کوم تاثر دی دا تاثر هغه وخت پیدا کیږي
څو وخت کوم دی نو تا خبره او داغه په خبره کې کنټرول شلی کنټرډیکټ کوي یو بل سره. زه زما خپل ذاتی دا خیال دی چې بیوروکریسي هیڅ کله هم ټیک نه ده. بیوروکریسي چې کوم دی نو دا حکومتونه چلولو کې یو ښه مطلب رول ادا کوي او
شکیل دورانی را ته وویل چې د هر ریاست د ناکامۍ او کامیابۍ دارومدار د قانون په پاسداري کې دی. که سیاسي مشران او سرکاري افسر شاهي د قانون په دایره کې دننه کاروباري حکومت چلوي نو بیا هغه ریاست پر مخ تللی شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پېښور اسلامیه کالج یونیورسټي کې په لومړي ځل د زده کوونکو لخوا یوت ګالا فیسټیوال یعنی د ځوانانو لپاره یو میله جوړه کړل شوې وه. په میله کې د ټولې پښتونخوا د پوهنتونونو زده کوونکو برخه واخیسته او بیا بیا د داسې میلو کولو غوښتنه هم وکړه. په دې هکله له سیمې د مشال ریډیو د خبریال رپورټ اورو.
د پېښور اسلامي کالج سل کاله پوره کېدو پروګرامونو په لړ کې دغه میله جوړه شوې وه او د انتظام کوونکو طالب علمانو وینا وه چې دې کې د زده کوونکو د زده کړې او د معلوماتو او د خوند اخیستو لپاره هر څه موجود دي. د دغه یوت ګالا فیسټیوال یا د ځوانانو د میله یو انتظام کوونکی زیشان خان مشال ریډو ته وایي
په دې کې موږ د ټول پېښور 40 یونیورسيټیانو انوایټ کې هغه ترمنځ چې کوم دي اته مختلف کمپټیشن شو پینټینګ سکیچینګ ماډل میکینګ ملي نغمه کمپټیشن شارټ فلم کمپټیشن لائف فوٹوگرافی تھیم فوٹوگرافی کمپٹیشن شو دین علاوہ پکیمنگا یو ڈیر لوئے فیسٹا گون دے کی فن فیئر رینج کو کم کی تقریباً 70-80 سٹالز دے کی چکم دے منگا لگو لی دی کلچرل سٹالز پکی لگی دی گیم سٹالز لگو لی دی فوڈ سٹالز پکی لگی دی سو کمرشل سٹالز ہم دے کی راغلی دی نو ٹول دا کلچر اور دا یوتھ پروموشن دا بارا منگا دا ایونٹ کڑو
دغه میله کې سٹال لگون کې د اسلامي کالج د انګریزي ژبې یو پروفیسر جاوید اقبال وای
چې دا ډیره زیاته خوشاله خبره ده چې دا ټول ایونت چې دی دا ینګ سټوډنټز امونګ میل او فیمیل دا وی ارنج کړي دي. زه ایز ان اسسټنټ پروفیسر مخپل پاکستان لگولې ده او مونږ ګورو چې دا سټوډنټس سلور طرف ته ګرځي او دومره زیات انجوای کوي. ولی چې اسلامي کالج 100 ایئرز هیستوري کې دوی ځرته داسې یوت ګالا او دا پروګرامونه نه دي ارنج کړي او دومره زیات خوشاله دي سټوډنټانو. زه خو ویم چې دا خو سل کاله
د خیبر پختونخوا د بیلابیل برخو کلتور ځوانانو ته د خودلو لپاره پرنس ماهر الله هم یو سټال لګولی وو.
دما سټال کې د پخوانی زمانی رډوان مشته او باجا چې ککوړې ورته ریکارډ به پکغو پرته ادم غو د کلاش کلچر مشته د پخوړ مشته ادمونه پخوانی په زمانه کې چې مالدا خلکو یې کوړ کې رډو او خړډو موږ فشتا چې د نړۍ جنریشن ته پدوي چې واقعي دا شی د سمشته جامو کالو کې موږ سره د کوچانو کپړې مشته د
پروفیسر
جاوید اقبال جاتوی چې د دې سیمې د ځوانانو لپاره د تفریح هیڅ موقع نشته دی او باید داسې حل ځلې بیا بیا وشي.
زموږ ماشومان د خو د ریکریشن د انټرټینمنت هیڅ قسم له فیسیلیټی نه او کدا سي ایونټس هغه د پاره شي نو دا به ډیر براډ مایندډ شي او دوی به د یو بل نه ډیر زده کړه وکړي.
یادونه ول دا چې دغه میله کې د ځوانانو د خوند او معلوماتو لپاره د تنظیم خاکون علاوه د ټنګ ټکور پروګرام هم شوی وو.
په پېښور کې د یوت ګالا فیسټیوال په حق تاسو معلومات واوریدل. په شبکه دروخوا او شاسیمو کې د سیزن د ګوړې غاڼې شروع شوې دي. د ګوړې په غاڼې کې کروندګر اول یو قسمه بیا بل قسمه غاڼې کوي چې د موسم مطابق وي. په مټ روډ شبکه در کې هم اولنی غنی غاڼې شول. هو په سیمه کې کروندګر وایي چې مخکې به د ګوړې د غاڼې ډېره ګټه واخو اوس خاص نه پاتې کیږي. د غاڼې د کار او د مزدورانو د مزدوري په اړه زموږ د خبريال دا رپورټ اورو.
په شپدر خوښ شا کې د ګوړې غاڼې شروع شوې دي. کروندګرو لسوای چې هغه اول د منډانو غنی چې ګنی تیر فصل تری واخستل شي او تیغونه یو ور بیا غنی وټو کوي غاڼې کوي او بیا د ټوټو غنی چې نوی تخم کرل شوی وي هغه به د سپرلی په موسم کې غاڼې کوي. په میراتی چوکای مټر روډ شپقدر کې د میاګانو غاڼې نن په روان سیزن کې اولنی غنی غاڼې کړل او د غاڼې په کوټه کې ناس اتیا کرن بغجمال کاکا وویل چې په خو به ورته په غاڼو کې ډېر غټه کېدله.
هغه کې دا کارو چې قلبه
باندې خپل او تړل پورنا باندې پاخه کړل ټوله ګټه واټه باندې زمیدار وو وو چې دا گانا اوکې نو څه دا گانا خاون والی څه مزدوران والی زمیدار ته سم نه پاتې کی پدے مانے پا جرنیٹر مانے بہر نڈیر خرچ را دی اور پا خرس قورا کرس گران دی
پا پا خواہ وقتونے کے بعد مزدور سمر مزدوری وا اوز سمر دا باغ جمال کا کا وائی
پیرمار اور درانگمار سلور سلونے پورو بیا رو رو پاتا نیشو بیا رو رو خود پا دو روپے پنزوس کے اس پور دے دیو کس خزم پا یادم پاتیا خسے بیا پشپک شلے شوا پوو شلے من خرس کلے اٹول کلے کی آوازا وا چی پوو شلے گوڑا تلے جسے گوڑا چی چینی وا آوو چی دے یو لسنیم زرا یا دول زرا
پندوش کلن گول اختیار وای دا اتو کلون رہسے پو گانے کی مزدوری کوی نور نمو دا گانے دا کارون پالا او پختل چی گینی کم کم کار پکے دیر گران وی
خو پیڑیم ساختے جو کم ساختے گانا یو کار مسان دی با جو کی دا غیش یا کس لگی ریڈی کی گرو دی دا تنور تا دا پور پخی گی دا شربت دسی چل دی منگو چی مزدوری پکی کنه اگر کار تا خوش آدی گو چی سخته می خوش مزدوری گو پکی پا دی غلو گو آلی کو سو کو چی پینزیش دیش پورا پخو کو پا دی خود روڑا نکی گی
دا گانه پا کارونه که لطول و گران کار دا جوک یا جوگوی چی دا گنی ناواتر خواگی و با پا اور پا خول کی گی او جوکمار یا جوگمار ورتا سو ساتونه خشاک بلوی د دې غانې جوګي معلوم خان سره خبره وکړلې
زرا ډېر وخت نه کو یا تقریبا 15 لک فار سپال نه کو مون له سلو پای پور راکې را مونږ یې پکې د دیر شو پور نه کو دیر شو پای پور چې بو دا پیړ ماری کو دې پکې وکړه دا پکې لا سخت را دا پکې لا سخت را غنی را چول دی به غنی ورکې د شپې به 2 بجې پس را پاسې
د غانې په مزدورانو کې اوتن چې ګوډه چکای کوي د تنور نه ایرا یا سوزیدلې خشاک وباسي د شربت په کړي کې د لرګي بلچا چې ورته گاونا وایل شي هغه ګرځوي د تن ته ډنګ مار وایل کې دغه ډنګ مار اتاولا سر مهم خبره وکړلې
ما دا سار وختي کسار روزه د تناس دی بچ کله واټ کې ټولو پسې هغه سړی پسې چې چا غني بس غني منی وره بیا کو بیا شاله راوړي دا غي خو خاله او کوالټ سپینې واټ کې سپینې ما بیا په خروم رو راوړي او چا سخر غاړي چا سخري ما غاڼې تیر ورسې او غوي ځان نه پاندو نه بيسي
د دوی پوینه چې سکل ممکن نه ده د ګوري بیا زیاته وزکه چې شوګر ملونو والا د غني قیمت د پروس کال په نسبت 500 نه تر 80 روپو پورې زیات لګولې خو ویلې که د ګوري یو سر سل روپے ہم شی خود حقوی مزدوری لہم پر اس کا نئے دا
دا مشال راڈیو خبرونی پا میڈیم ویب شپک سبا یویشت
او شارٹ ویوز یا لنڈو چپو دول زرا یو سلو دیرش پینزل زرا درے سوا شپیتو پینزل زرا و سوا چلویخت
او پا پینزل زرا درے سوا شل صافی اوری دلے شی
دا مشال ریډیو د خبري سات په اخیری شیبو کې واره بیا لند خبرونه د منور شانور
پاکستان وای د افغان طالبانو دویم مشر مولا عبد الغنی برادر یې خوشی کړی او لا هم پاکستان کې موجود دی خو د لړ کې دوی سره د افغانستان د سولې عالی شورا هیڅ رابطه نه ده کړې دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې عالی شورا تور لګولې و چې پاکستان نه مولا برادر خوشی کړی خو اوس هم په کور نظر بند دی په کوټه کې پرون مازیګر په زرغون سړک چې د ډبل سړک په نوم هم یادېږي دوه بمې چاودنو 15 کسان وژلي او خو شل تنه نور یې زخمیان کړي دي لا هم د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې د پاکستان بلوچستان صوبه کې د 13 مارچ میاشت کې د چک جمهوریت د دوو تختول شو جنکو میاندو پرون مطبوعاتو ته یو ویډیوي پیغام استولې چې پکې تختونکو ته اپیل شوی چې د هغوی د لونو سره د خسلو کوکړي 25 کلنه انټونیا او 30 کلنه هانا و میاشت وړاندې په داسې حال کې و تختول شو چې د پاکستان د لارې د هند په لور روان وي د ایران د تیل وزیر وای کېدی شي چې هیواد یې پاکستان ته د ګیس ورکولو قرارداد ختم کړي بیجان زرګانی وای ښکاری داسې چې دغه منصوبه به ختم شي د یادونې وړ ده چې په دې منصوبه به په اربونو ډالره لګښت کېږي افغانستان کې د انساني حقوقو خپلواک کمیشن سفارشات ورکوي چې د ځوانانو لکانو خلاف د جنسي تیری او مرئی جوړولو ضد د فوري ګامونو پورته کولو ضرورت دی یاد کمیشن پرون ویل چې په ټول هیواد کې به د بچبازۍ خلاف کمپاین شروع کوي د کیمیایي وسلو نړیوال سارون کې وایي شام د کیمیایي وسلو د جوړولو او ګډولو خپل ټول تنصیبات ختم کړي دي او دا راځي د لړکی ورکړې شوې اخیری نیټه یعنی د نومبر د میاشتې د اولی نیټې سره سم دا کار سرته ورسوبو اسرائیلو په ختیځ بیت المقدس کې د یهودو لپاره د نوو کورونو د جوړولو د پلان اعلان کړی دی. د اسرائیلو د کورونو کورنو چارو وزارت پرون اویل د رمات شلومو په سیمه کې د خوشا یو نیم زر کورونو د جوړولو منصوبه منظوره کړې شوې ده.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیدلی. هیله کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښی شي وي. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټې د خبرونه تیار شوی وي. زه ملیحه میرزاده، منور شاه او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه په ګډه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ.